Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله وړاندې کیږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن چهارشنبه ده، د سلواغی یا د لوی دیرشمه د فبروري 19مه. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ انتخاباتو د نهایي پایلو تر اعلان وروسته د محمد اشرف غنی تر څنګ عبدالله هم د خپلې انتخاباتي ډلې د بریا اعلان کړی دی. پایل خبرونه کیږي. د امریکا ولسمشر ویلي طالبانو سره خبري دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ولسمشر غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه کیږي. په پاکستان کې په ظاهره د ظاهري ګازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو فرصت ګوري. ښاغلی ټرمپ پرون واشنگټن ته نږدې په اندرو هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل، موږ له طالبانو سره خبرې کوو او یوې هوکړې ته د رسیدو چانس سته. ټرمپ یو بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي بنسټ په توګه کار کوي. هغه زیاته کړه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیریدو پلوی نه دی او نه غواړي میلیونونه کسان ووژل سي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري حساس پړاو ته رسېدلي او د راپورونو پر اساس د دوی ترمنځ هوکړه لاسلیک ته چمتو سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یوه برخه کیږي. ښاغلی غنی چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې وویل چې ژمن دی ټول افغانستان
ما قرار است با رفتار نامو
تکل سوی موش په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نیوی سیاسي چاپریال ته ننوزو. اټکل دادې چې د افغانستان کثرت پالا او پیوړې ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی.
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو بیا ټاکنو ته راوبلل او ورڅخه وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثیل هڅه وکړي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي، د جالي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان سوې پایله پر ولسواکۍ، کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی.
ټیم ثبات او همګرایي
درنو او بایومیټریک سو یو رایو لمخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کوي دی او موږ خپل بریا اعلانو. درغلی کون کې د افغانستان د تاریخ مختور دي. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو. د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو پر وړاندې د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې د ټاکنو پر سر نندري نوې خبره نه ده. د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې دغه جنجالونه دومره اورده سول چې بل اخر د امریکا د بهرنیو چارو د وخت وزیر جان کری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت تشکیل سو. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. د چارواکو په خبره دا وژن کې پیښه دوه ورځې مخکې ساحلي سیمه کومري کې سوې ده. هلته د غازو له لیک کېدو سره مهاله پاسلګونو کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله پروختون کې بستري سوي دي. لا هم د دغو زهري غازو د لیک کېدو علت معلوم نه دی. خو چارواکي وایي دا پیښه چاله قسته او دوراني په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښه په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
دا غلقه غزمنه شوې ده په دې کې د اتوار یا د یکشنبي او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دو شپې دوه ورځې په دې باندې تېرې شوې چې چارواکو لا تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو خدماتو د ادارې یوې چارواکي سیمین جمالی ویلي، ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په خبرو کې د روسیې د هیات مشري کوله. له اونۍ را په دې خوا داسې باسونه و چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسۍ د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. په دې اړه فرمان پرون د کرملین په ویبسایټ کې خپور شو چې سمدلاسه د اجرا وړ دی. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې دوو عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پرته هغه ښارګوټي کې زیاته سوې چې د جګړې ښکېل خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګریمینجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. پر دغه اوربند په ډسمبر میاشت کې په پاریس کې موافقه سوې وه. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1300 زیات کسان وژل سوي او 1.5 میلیون نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 43 چټیو، اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 چټیو، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 13 چټیو، سلور اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 چټیو، 14 اسمان زایزه وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23 چټیو، 10 اسمان وریز او د باران اټکل.
له نجی ساپینه مو د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورید. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشر انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې. تر دغه اعلان وروسته ولسمشر غنی وویل
نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
خو د ولسمشرۍ بل مخکښ کاندید عبدالله بیا د خپل انتخاباتي ډلې د بریا او د جلا حکومت د تشکیل اعلان وکړ.
ما پیروزی خود اعلان میکنیم. ما حکومت همشمول تشکیل میتیم.
دا هم اوري چې جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې پر یوه طرحه کار روان دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د بیپلو خبرلانو ټولنې پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول سوي محدودیت انتقاد کړی دی. د ژوند رنګونه هم خبرو.
کوټه همداسې تودولې چې لاړ بو یو ځای کې د اوښان موږ ورته وایي دا به م خیمه په بهر کړه، بیا به م یو غله څانکه واړوله، بیا به لاړو لرګي مرګي به م راوړو، یوه تیږه به مدلته کېښو، یوه تیږه هلته داسې، بیا به مدلته اور بلاو.
دا خبري مجله تر اونیو بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړه او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړ. شغلی غنی د خپل پلاویانو یوې غونډې ته وویل د طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د ټغر ټولول یې د کارونو په سر کې دي. د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده. نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیڅ چاته د رقیب په سترګ نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلی غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرخې له خلکو سره شریکوي او ټینګار وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي، هیڅ پول موږ نه دالو زول، ځکه ټول افغانستان موږ لسته. نن انتخابات خلاص شوی، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده. بر همه صدا میکنم که لحظه رقابت ها و عریف بودن ها پایان میاد. لحظه امروز لازه اشتراک است.
محمد اشرف غنی له طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د کچې راکمول د خپل دولت لمړنی کارونه وبلل او وی ویل چې د ولس په هر درد کې بزان شریک غنی. ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېر رای عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړي دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې کې امروز اعلان کردن که نتیجې دزدی انتخابات
دی. وایي کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیتریک شو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کیدی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د ټاکنو کمیسیون لخوا د پایلو اعلان په ظاهره د خلکو انتظار پای ته ورسوه، خو دې خبرې له خلکو سره د احتمالي ګډوډۍ او ناندریو ویره پیدا کړې چې عبدالله عبدالله هم ځان بریالی اعلان او د حکومت د جوړېدو خبره یې کړې ده. بل لورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللی دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
ومنو دل چې محمد اشرف غنی په ولسمشری ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړې او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړې دي، خو د هغه عمده ټاکنې سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشری ټاکنو پایلې ناقانونه بللي او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشری انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار ګټلې دي. بل لوري ته وسلولو طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس تر ته د خاورې شیندل بللې دي. له کابل د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. امین صاحب، سهار په خیر خبرونه ته شرغلست، څه فکر کوئ چې د ورستیو پایلو تر اعلان وروسته کوم بحران چې روانو پای ته ورسید که بل بحران فکر کوئ چې اوس پایل سو؟
سلامونه تاسو ته. هم زه فکر کوم چې هغه رقیب تیمونه د ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې کړکیچ خلق کړي، اما په ټوله کې انتخابات په داسې شکل باندې ترسره شوي دي چې هغه قانوني پړاوونه یې طی کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون په اوږد مهال کې هغه مسایل ټول وڅېړل، کوم چې ورباندې اعتراض و ورباندې نیوکې وې. د انتخاباتو فکر کوم چې ټول خپل قانوني پړاوونه طی کړي دي او رقیبو ټیمونو لپاره د نیوکې او د اعتراض په پاتې نه دي. اما زه فکر کوم چې یو تعداد ټیمونه په دې لټه کې دي چې واک لپاره یو څلاره پیدا کړي، واک غوښتنې لپاره یو څه منطق پیدا کړي. په دې خاطر شاید دوی د بحران د خلق کولو هڅه وکړي، اما هیڅ قانوني توجیه نه لري او د ولس له غوښتنې سره سمه نه ده. په ټوله کې هغه سیاسي فرهنګ چې بعد حاکم وي د انتخاباتو په فضا باندې او د ولسواکۍ غوښتنه ده، لاغی سره د دوی غوښتنه هیڅ اړخ نه لګوي.
بل امین صاحب، په نورو هیوادونو کې چې کله یو کس بریالی اعلان کیږي، نورې رقیبې ډلې هغه ته مبارکي ورکوي او دغه نتیجې مني. په افغانستان کې ولې له کلونو راهیسې همیشه د انتخاباتو پر سر جنجالونه کیږي او کله کله د جنجالونه چې دي څو میاشتې دغه سي پسې غځیږي؟
زه فکر کوم چې عمده دلیل یې په افغانستان کې هغه پسپات یا وروستپات سیاسي فرهنګ دی. تر اوسه پورې هغه ډلې او ټپلې او هغه سیاسي شخصیتونه چې په ټاکنو کې ګډون کوي، هغوی غښتلی باور نه لري چې باید په کومو اصولو باندې په ټاکنو کې ګډون وکړي او په کومو اصولو ته باید تن ورکړي. او بله مسله دا ده چې په دې شک نشته چې ټاکنې په افغانستان کې لسون زو سره مل دی. دلته امنیت نشته، د انتخابات مشروعیت در یو لړ پوښتنو لاندې راځي. اما کوم ټاکنه چې تر سره شوه ټول قانوني پړاوونه یې تېکړي، شکایت او کمیسون شکایتونه ورزول او دغه رقیب دل ټپل خپل شکایتونه دی شکایت او کمیسون کې درج کړل. دا په همدې معنا ده چې دوی د شکایت او کمیسون پریکړو ته امیدوار او هیله درلوده او دا غوی د قانونیت باندې ډاډ درلوده. اوس کله چې پایلې اعلانېږي پایلې نه مني، فقط یوازینۍ مسله دا ده چې دوی ولسواکۍ ته ژمن نه دي او هغه سیاسي فرهنګ چې باید په ولسواکۍ کې حاکم وي هغې ته ژمن نه دي او د قدرت د غوښتنې لپاره په مجموع کې غیر قانوني او د ولسواکۍ له منطق سره په ټکر کې دوی هڅه کوي.
بل امین صاحب د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون هم انتقادونه کړي چې له هماغه پایل نه دي توانېدلې چې ټاکنیز مهالویش مراعات کړي. څومره پر ځای دغه نیوکه
ګوریدا نیو کتر وحده پوری پر ځای د ځکه چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش تابع دی او د قانون سره سم باید په خپل وخت کې رسیدګي کړي وي انتخاباتي چارو ته. اما په افغانستان کې یو لړ ستونزې شته دي چې ټول نهادونه پرې کې ښکیل دي او نشي کولای چې لاګوی نه راوځي. مثلا د امنیت نشټون دی، د بودیجې نشټون دی، یاد ده چې بودیجه د بهرنیانو له خوا ته ملیږي او په خپل وخت نه رسیږي. دغه مسائل ته په کتو سره کېدای شي ځان رامنځته سي، اما مهمه دا ده چې په انتخاباتو په مسائلو باندې باید قانون حاکم وي. زه فکر کوم چې له قانون سره سم ټاکنې ترسره شوي دي، شکایتونه چې کوم رامنځته شي او هغه شکایتونه هم د شکایتو د کمیسیون لخوا د قانون سره سم څېړل شوي دي او هیڅ د اعتراض لپاره او د نیوکې لپاره او د ټاکنو د نه منلو لپاره غیر له دې نه چې دی قدرت غوښتنې یو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنې وي نور څه نه دي پاتې. زه فکر کوم
ډېره مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و اکرام الله اکرام هم په کابل کې د په مستقیم تماس کې را سره دی. اکرام صاحب، د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته په کابل کې وضعیت څه دی؟ ځکه چې تیر شپه ځینو سیاستوالو ځینې څرګندونې کړې دي چې په خلکو کې اندېښنې هم ولاړې کړې.
ډېر زیات مننه سالی صاحب. د کابل ښار وضعیت لږ یو څه ناڅه بڼې تغییر کړی دی په امنیتي لحاظ باندې. ځینې څلور لارې چې موږ دفتر ته په لاره باندې وو او له همکارانو سره مو خبرې وکړې، ځینو څلور لارو کې پولیس ځای پر ځای شوي دي، چک پوینټونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې حکومت هم د دغه مسلې ته په فکر کې دی او خپل هغه ترتیبات نیولې دي. تیر شپه هم بیګا شپه هم د کابل په فضا باندې یو څه هلیکوپټرې ګرځېدي، شتون او موجودیت یې هڅ کېدو او ګزمی سیارې ګزمی د شپې په بیلابیلو سرکونو باندې چې د تیرو شپو برخلاف لیدل شوی دي چې هغه ګزمی یې کولې. په ټوله کې حالات نورمال دي، خاص نه تر سترو کې خلک تر لګه د پولیسو پوستي چک پوینټونه په ځینو سلولارو کې زیات شوی دي. بله سالس
بله اکرام صاحب، اتمن په نور خبرونه کې بیا هم له تاسو په اړه تازه معلومات راخلو. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې په کابل کې د نن ورځې د وضعیت په اړه معلومات له تاسو سره په ژوندۍ بڼه شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او زه سفی ولستانی زیراتو وای چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلی غنی 50.4% رای خپل کړی. د ولسمشرې ټاکنې د 1999 کال د میزان په شپږمه وشوې. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دویم ځل بریا ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د سه‌شنبې ورځې پایله فوراً مخالفو کاندیدانو رد کړه. هغوی د امریکا او طالبانو د کې په درشل کې دیوبل سیاسي کړکیچ پاړه هم خبرداري ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلي د اشرف غنی اصلي سیال عبد الله د ټاکنو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د ولسمشر غنی په ګټه کار کړي. کمیسیون بیا د پایلو د اعلان پر وخت ویل چې په مستقلانه توګه خپل کار مخته وړي. د عبد الله انتخاباتي ډلې او متحدینو تیرونی هم ویلي و چې که د انتخاباتو نتیجه د دوی قناعت او رضایت حاصل نکړي موازي حکومت برامنځته کړي. تازه د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو پایله نه مني. د اشرف غنی ټیم بیا د پایلو اعلان هرکلی وکړ او یو مشر سارون کې داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک باید ګډوډي جوړ نه کړي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په خاطر چې نهایي کېدو ته نږدې وه څو میاشتې بې برخلیکه پاتې شوه. واشنگتن پوسټ رسپانی هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان یو مقاله لیکلې ده. اوسنی ولسمشر اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی اشرف غنی داسې وخت ټاکنې وګټلې چې د ټاکنو د پایلو اعلان نږدې 15 میاشتې وخت ونیو. په مقاله کې راغلی د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د څو میاشتو سیاسي ګډوډیو په دوام اعلان شوه. انتخاباتي ټیمونو له هغې ډلې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو پایلې نه دي منلې او له درغلیو ډکې یادې کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې د انتخاباتو د پایلو اعلان د سولې له خبرو سره هم تړل شوی. د لیکوال په باور د ټاکنو دغه پایلې یوازې څو ورځې وروسته له هغه اعلان شو چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو د سولې د یو تړون د نهایي کېدو خبره وکړه چې تمه کیږي د همدې میاشتې په پای کې لاسلیک کړي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې باندې مقاله لیکلي چې پنټاګان په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمښت څاري. د ورسپانې په لیکنه تمه کیږي چې د تاوتریخوالي د کمښت ورځنی پروسه له راتلونکي اونۍ پیل شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا له اعلان سره سره طالبانو په افغان پوځیانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. تمه کیږي چې د تاوتریخوالي کمښت د فبروري له 2 پیل شي. واشنگتن اگزامینر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په حواله هم لیکلي چې له امریکا سره د دې ډلې د تړون پلاسلیک سره متحده ایالاتونه د طالبانو 5000 بندیان خوشي کوي. د حنفي په حواله دا هم راغلي چې زر تنه بندیان به د طالبانو لخوا هم آزاد شي.
ارګوی د حکومت او امریکایي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي پر کمیدو کار روان دی. دیوان ادر راپور لري.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د احتمالي لاسلیک په نږدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې هم چټکې شوې دي. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې افغان حکومت امریکا سره په ګډه د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې تګلارې کار پیل شوی دی.
در حال حاضر نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان یک جامعه
د محل افغان امنیتي او دفاعي کونو امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي. هغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه او د قلو اردو قومندانانو په کې برخه درلوده اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو د کموالي په عملي اقداماتو و.
د جمهوری ریاست ویان زیاتوی حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړي سو د مذاکراتو په جریان کې د اوربند په اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د روان میلادي میاشتې په ورستیو کې لاسلیک شي. ښاغلی شاین دی پی ای خبري اژانس ته ویلي د دې هوکړې لمخې به له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وځي او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره به 15000 طالبان له بند خلاصيږي. خو افغان حکومت وایي تر وسه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم په دې معنی نه ده چې امریکا دی په بشپړ ډول د افغانستان څخه ووزي.
دا هوکړه د وټل په معنی نه ده. په پام کې ده چې امریکا به په افغانستان کې د متحد په ډول پاتې شي تر څو د تلپات سول لپاره شرایط برابر شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو چارو ځانګړی سلاکار وحید عمر وایي حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټول منلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسی اجماع سره شریکه او د سولې په تړه وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. ښاغلی عمر د سې شنبې په ورځ د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو بحث کې ټینګار وکړ هغه څه چې د بین الافغاني خبرو په توګه مطرح کیږي. بین الافغانی خبری نه بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبری دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مانی ویان ټینګار وکړ چې د مونیخ کانفرنس په سند کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنه کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې ماده په مشروط ډول دي او دا شرطونه باید پلي شي. لدې مخکې ځینو سیاسي ګوندونو حکومت ته د سولې تر وړاندې کولو خبر ورکړی وو. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې.
طرحهایی که اونا سرش کار کردن مطالعه میشه.
هغه تر هیڅ هغوی پری کار کړی ټولی لوستل کیږي او په پام کې د شي څومره لدی تر هڅه د حکومت د سولې طرح پیوړی کول شو او لدی تر هڅه د حکومت سولې طرح پیوړی کیدو برخه کې کار اخیستل کیږي.
از اونها استفاده میشه.
په ورته وخت کې د سیاسي جریانونو او مدني ټولنو د ګډي کمیټې غړی محمد ناطقي وایي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د ښاغلي ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه په یو نظر دي، خو د خبرو او پلاوي د جوړښت په تړاو د نظرونو توپیر موجود دی.
د بی سرحده خبر لن ټولنې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول سوي محدودیت انتقاد کړي. اسد الله لودین راپور لري.
د بی پولی خبر اعلان ټولنې د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې لګول شوي مقررات د لغو کړي. د دغه بنسټ په خبره د ټولنیزو رسنیو د تنظیم او محدودیت دا مقررات د خبر اعلانو د کارونو په وړاندې لوی ګواښ رامنځته کوي. د بی پولی خبر اعلانو بنسټ چې مرکز په پاریس کې دی، خپل دریس په پاکستان کې دننه او بهر د بیان ازادۍ له هغو ملاتړو سره همغږی کړی چې وایي نوی مقررات پاکستانی چارواکو ته لڅارنې پرته د رسنیو د ازادۍ د لمنځوړو واک ورکوي. د بی پولی خبر اعلانو د آسیا پاسفیک د څانګې مشر دانیل باسترد پرون په یو اعلامیه کې وویل په دې نوو مقرراتو کې ګونګ کلمات لیکل شوي چې د رسنیو په وړاندې د پاکستانی چارواکو د خپل سره طبیعت ښکارندوی کوي. ښاغلی باسترد ویلي د ټولنیزو رسنیو تنظیم مهم دی، خو په خبره یې له دې کار نه باید د رسنیو د سانسور په توګه کار وانخیستل شي. د صدراعظم عمران خان حکومت د تیر جنوري میاشتې په پای کې دا مقررات تصویب کړل او ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې دا حکومت د رسنیو د سانسور او د مخالفینو د چوپ کولو په هڅه کې دی. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې د پاکستان د مخابراتو وزارت یو همغږي کوونکې ملي اداره رامنځته کوي چې پر ټولنیزو رسنیو د خبرو شو لیکنو او پوسټونو د حذف د غوښتنې واک بلري. دوی به د هغو پوسټونو او لیکنو د حذف غوښتنه کوي چې حکومت یې تخریبي وبولي. په دغه مقرره کې راغلي حکومت به د مخریبو لیکنو د حذفولو لپاره له رسنیو سره اړیکه نیسي او ضرب الاجل به ورته ټاکي. که په دې ټاکل شوې موده کې رسنۍ خپله لیکنه حذف نه کړي 1500 میلیونه پاکستانی روپۍ هم جریمه کېدای شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو چانس ګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او